د شپې نه بجې شوې زموږ غاګله ازادي رادیو اوري قدر مناوریدونکو په دې یو سات خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه خبريږي او 25 دقیقې ونیس پروګرام هم لرو خو له هر څه مخکې په مکرې خبرونو ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سپتمبر د 11 په مناسبت په یو بیان کې ویلي دی چې متحده ایالاتونو د تیرو څو کلونو په اوږدو کې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې له خپلو متحدانو سره په ګډه د تروریزم د ځپلو لپاره مبارزې ته دوام ورکړی. د وزارت په یو بیان کې د انټونی بلینکن له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي د سپتمبر د 11 یادونه موږ ته دا رایادوي چې باید د هغو کسانو پر ضد چې تروریستي فعالیتونه کوي جګړې ته دوام ورکړو. د 2001 کال د سپتمبر په 11 د تروریستانو یوې ډلې په څو تښتول شویو الوتکو کې په نیویارک کې د نړیوالې سوداګرۍ د ودانیو او پینټاګون په ګډون یو شمیر اهداف په نښه کړل چې د چارواکو په وینا نږدې 3000 کسان یې ووژل او له 6000 زیات نور یې ټپیان کړل. امریکا د دې حملو په تنظیم د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن چې هغه مهال په افغانستان کې اوسېده تورن کړ او د همدې کال په اکتوبر کې د هغه د نیولو یا وژلو په مقصد افغانستان ته خپل ځواکونه واستول. د تورخم لارې د پرانستو لپاره د طالبانو د حکومت او پاکستانی چارواکو ترمنځ خبرې به نتیجه پای ته رسیدلې. په تورخم کې د افغانستان د کمیساری لخوا رسنیو ته په لیږل شوی بیان کې راغلی چې کمیسار مولوی عصمت الله یعقوب له پاکستانی چارواکو سره مذاکرات وکړل خو د ټولو مسایلو پر حل موافقه ونه شوه. د تیرې چهارشنبه په ورځ په تورخم کې د پاکستانی ځواکونو او طالبانو ترمنځ د یوې پوستې د جوړولو پر سر نښته وشوه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د شنبه په ورځ وویل چې د طالبانو سرتیرو یوه پخوانۍ پوسته رغوله چې پاکستانی پوځیانو ډزې پرې وکړې او بیا یې تورخم لاره وتړله. د بلوچستان یالات چارواکي وایي 15 تنه افغانان یې د نشه یي موادو د ساتلو او قاچاق په تور نیولې دي. د دې یالات د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان محمد اتسکزی پرون ازادۍ رادیو ته ویل د کسان په تیرو دوه ورځو کې په قلای عبدالله او پشین سیمو کې نیول شوي. هغه زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې 11 کیلو چارس، 29 کیلو افیدین او 14 کیلو شیشه نیولې دي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې یا IAEA مشر رافائل ګروسی وایي چې د ایران د اټومي پروګرام له مسلې سره د دې سازمان د غړو د لیوالتیا د کمیدو له کبله اندېښمن دی. هغه د دې هیوادونو نمونه یاد نه کړل. ګروسی نن په ویانا کې د IAEA د مشرتابه د بورډ د غونډې په لومړۍ ورځ وویل اندېښمن له دې کبله دی چې د ایران د روانو اټومي فعالیتونو په اړه یو ډول عادي وضعیت رامنځته شوی. ګروسی وایي د ځکه اندېښنه لري چې د ایران د اټومي پروګرام وضعیت همغه دی چې پخوا وو او کوم بدلون نه دی پکې راغلی. ډیپلوماتیکي سرچینې وایي متحده ایالات او ملګري برتانیا، فرانسې او جرمني په روانه اونۍ کې کوم پلان نه لري چې د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره د نه همکارۍ له کبله پر ایران انتقاد وکړي. او اروپایي ټولنې روسیې ته د اوکراین په اشغال شویو سیمو کې د رایې اخیستو له کبله خبرداري ورکړی او ویلي دي چې د دې اونۍ د پایل په غیر قانوني انتخاباتو کې ښکیل کسان به د دې اقدام لپاره ځواب ووایي. مسکو نن ادعا وکړه چې د اوکراین په هغو سیمو کې چې د روسیې تر ولکې لاندې دي د متحده روسیې حاکم ګوند بریا ترلاسه کړې ده. په عین حال کې جرمني ویلي چې پر مسکو د نویو بندیزونو امکان هم شته. په دې پسې ډېر ژر بروکسل هم دا انتخابات وغندل او په یو بیان کې وویل چې دا له نړیوالو قوانینو د مسکو بل سرغړونه ده. اروپای ټولنې ویلې دي چې نه به دا انتخابات په رسمیت وپیژني او نه د هغو نتایج. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. د تورخم د بندې دروازې شاته د وضعیت په اړه ورستای حال درکو.
مشکل خو ډیر وی ته حد وته لوي ځکه موږ تخپل معلومات موږ درې اصل شپ پات کې غاغه درې اصل شپ خرچه موږ ځان سره وړو دلته انده وسونه موږ به خرڅ یو.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د روغتیا او تغذیه په برخو کې لسلو ضرورتو خلکو ته د خدماتو رسول د بودیجې د کموالي له کبله محدود شوی دی. د ملالی یوسف زیمور د جرمنی په کولن خار کې د طالبانو پر ضد د افغان فعالانو له پرلت سره یو ځای شو.
موږ دې لپاره راغلو چې موږ د دوی سره د یووالي اظهار وکړو، چې موږ د دې خلکو سره ولاړ یو، کوم خلک چې د کوم جنکۍ کوم ښځې چې د کار نه محرومه دي، د تعلیم نه محرومه دي.
د پاکستان پولیسو په سند ایالت کې تر یو نیم سل ډیر افغانان نیولې دي.
پولیس د خو د افغان کډوالو په ضد باندې یو اپریشن سوي، تر یو نیم سل زیات افغانان نیول شوي دي. تقریبا یو سل دیس کسان هغه نن عدالتونو ته دوی پیش کړل.
په نړیوالو مسایلو کې د مراکش د خونړۍ زلزلې وروستی حال درکو. په دوهمه نیمای کې په 15 دقیقې پروګرام کې پر متحده ایالاتو د سپتمبر د 11مې د حملو په اړه بحثونه لرو. اورېدو ته را سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. میر احمد سپاید تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته په ننګرهار کې د طالبانو د والی دفتر په یو بیان کې ویل دي چې پرون په تورخم کې د افغان طالبانو او پاکستانی چارواکو ترمنځ مذاکرات وشول خو پایله نه درلوده. په بیان کې یادونه شوه چې پاکستانی لوري وخت غوښتي چې د دروازې د پرانستلو لپاره خپل منځي مشورې وکړي. د شپږم ورځ د چې د تورخم دروازه تړل شوی او دواړو خواو ته ایثار مسافر او سوداګری لګن ستونز سره مخامخ کړي دي. همایون هواد د موضوع نور تفصیل اوروي.
په ننګرهار کې د طالبانو حکومت سیمیز چارواکي وایي له پاکستانی لوري سره د تورخم دروازې د پرانستلو په اړه مذاکرات بې پایلې وو. په دغه ولایت کې د طالبانو د والی ویان قاضي مولا عادل نن په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته تایید کړه چې دروازه لا تړلې ده او د پرانستلو په اړه تازه معلومات نشته. د ننګرهار د والی دفتر هم په یو اعلامیه کې د تورخم د کمیسر مولوي اسمت الله یعقوب له قوله لیکلي دي چې پاکستانی لوري ترې وخت غوښتي چې د تورخم دروازې د پرانستلو په اړه خپل منځي مشوره وکړي. کمیسر دغه شان ویلي چې پاکستانی لوري منلې چې همدازي لمړی دوی کړي او همي دروازه تړلې ده. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن د تورخم دروازې د تړلو په اړه د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې په خبرګون کې ادعا کړې چې د تیرې چهارشنبې په ورځ د یوې سولیزې حل لارې پر ځای افغان طالبانو د پاکستانی پوځیانو پوستې په نښه کړې دي. په اعلامیې کې ادعا شوې چې طالبانو د پاکستان په خاوره کې د پوستې جوړولو هڅه کوله چې دا ورته د منلو نه ده. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت تېره ورځ په خپله اعلامیه کې ویلي وو چې ځواکونو یې د افغانستان لوري ته یو پخوانۍ پوسته ترمیموله چې کلونه وړاندې جوړه شوې وه. په اعلامیه کې همدا شان ویل شوی پاکستان چمتو دی چې د خبرو له لارې دوه اړخیزې مسلې حل کړي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په تیره ورځ په یوه اعلامیه کې د تورخم دروازې بندول او د دوی په وسلوالو ډزې د ښه ګاونډیتوب خلاف اقدام بللی وو. د یاد وزارت په وینا د تورخم دروازې تړل د دواړو غړو سوداګري زیانمنولی شي او همدا شان ادعا کړې وه چې پاکستانی لوری ډېر وخت د افغانستان د میوو او سبزیو د حاصلاتو د رسېدو په مهال په نه توجه کېدونکو پلمو دروازې تړي او د سیمې سوداګري له خنډ او ځنډ سره مخ کوي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د تورخم دروازه له اوس سربیره په هغه صورت کې چې د افغانستان خاوره د پاکستان په ضد کارول شوې د لنډ مهال لپاره تړل شوې ده. د تورخم دواړو غاړو ته بند پاتې کسان هم وایي که لاره ژر خلاصه نه شي د خلکو ستونزې به لا نورې هم ډېرې شي. نجیب الله او نقیب الله چې خپل ناروغانې د درملنې په خاطر پاکستان ته بیولې وو او اوس په تورخم کې بند پاتې دي د خپلو ستونزو په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
مشکل خو نه ډېر وي، ته حد وتلی وي، ځکه موږ ته خپل معلومات موږ درې او څلور شپې پاتې کېږو. هغه د درې او څلور شپو خرچه موږ د ځان سره وړې وه. دلته همدا اوس موږ بې خرڅه یو او هلته مشکل ډېر وي. دو خواته وخوا ته دواړو خواته مریضان دي، د شوکت خانه مریضان دي. هغه یوه ورځ د خپل تاریخ نه پاسې بیا لس ورځې نوبت نه ورته رسېږي.
نفر 600 ډالری دادم 1800
دیو نفر ته می په 1800 ډالر ویزه واخیسته. خو اوس هیله لرو چې دا سونځه حل شي او خپل وطن ته لاړ شو. راوړی پیسې می خلاص شوی وي. پیر ته می خپلوانو را ووختي، هغه هم په خلاصي دودي حیران پاتې یو. موک افغانان هر ځای همداسي دربدره یو.
دربدره سره
د تورخم د تړلې دروازې سره بند پاتې مسافر او سوداګر له دواړو لورو د دروازې د ژر پرانستلو غوښتنه کوي. د تیرې چهارشنبې په ورځ ډیورنډ کرښې ته څیرمه په تورخم کې د افغان طالبانو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ نښته وشوه چې له امله یې د څلور طالبانو د وژل کېدو او یو پاکستاني سرتیري د ټپي کېدو راپورونه ورکړل شول. له یادې نښتې وروسته د تورخم دروازه هم وتړل شوه او د دواړو غړو مسافر او سوداګر یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړل. د یادونې ده چې تر دې مخکې هم وخت نه وخته د تورخم دروازه د مسافرو او سوداګرو پر مخ د لنډې مودې لپاره تړل شوې. خو له اوسنۍ پیښې مخکې په 2018 کال کې هم د افغانستان د مخکینی جمهوري حکومت او پاکستاني پوځیانو ترمنځ له نښتې وروسته د تورخم دروازه د 1 ورځو لپاره تړل شوې وه.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږی ادارې یا اوچا ویل دي چې د بودیجې د کموالي له کبله په افغانستان کې د روغتیا او د تغذیه د خدماتو په برخه کې لسلو زرو زیاتو خلکو ته لاسرسي محدود شوی او یا هم د خدمات پرې بند شوی دي. اوچا زیاتوي چې سکل تر اوسه شپږ دېر زرو شپږ سوه ماشومان چې عمرونه یې له پنځو کلونو کم دي د تغذیه له مرستو بې برخې شوي دي. افغانستان کې یو شمیر اړې کورنۍ وایي چې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او روغتیایي مرستې هم ورته په منظم ډول نه رسیږي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د بودیجې د نشټوالي له امله به یو شمیر اړمنو خلکو ته روغتیایي خدمتونه محدود او یا هم پرې بند شي. اوچا د یکشنبې په ورځ په خپله ایکس یا پخوانی ټویټر پاڼه کې لیکلي چې په افغانستان کې تر سلو زرو ډېر کسان په نسبي او بشپړ ډول له روغتیایي او تغذیه خدمتونو بې برخې شوي دي. اوچا زیاته کړې که څه هم په هغو ولایتونو کې چې په لومړي توګونو کې دي له پنځو کلونو کم عمره ماشومانو ته د خوراکي توکو کڅوړې رسېدلې خو له پنځو کلونو کم عمره شپږ دېرش زره او شپږ سوه ماشومان له دغو خوراکي توکو بې برخې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر اړې کورنۍ د روغتیایي خدمتونو له کمښت او دغو خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله شکایت کوي. د پکتیکا ولایت اوسیدونکې فهیمې ازادي راډیو ته وویل درې کلن ماشوم یې خوارځواکی دی او په کلي کې د روغتیایي اسانتیاو د نشتوالي له امله یې د درملنې لپاره مرکز شرنې ته راوستی دی.
دغه ژنکی مې ډېر زیات ضعیف دی، ډنګر دی، داسې لږ دی که چې د یو کوله ژنکی وي داس دی چې په لیاره سم نه شي تللی. چکیز مې ډاکټر ته بیولی و په کلي کې، بیا ډاکټر ته ویل چې دا خو خوارځواکی شوی، بیا مې ویل چې غاته یې پوسی بېځای بازور ته شرنه ته یې بېځای غوره جوړېږي، ځکه مې دوله روسته.
د هرات ښار یو تن اوسیدونکی چې پخوانی سرتېری دی او نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وایي و ماشومان لري چې دوه یې خوارځواکي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او تر اوسه یې هیڅ ډول مرسته هم نه ده ترلاسه کړې.
چین خدمات صحیح به ما نزدیک نه
دي. روغتیایي خدمتونه موږ ته نږدې نه دي ځکه چې لاره ډیره لري ده. دا څو وړو کې ماشومان چې لرم امکانات نشته چې ډاکټر ته بوزم. ستونزې ډېرې دي، د دې توان نه لرو چې دوی ډاکټر ته بوزو. روغتیایي خدمتونه مرسته، دوا او درمل موږ ته نه دي رسیدلي.
د کابل اوسیدونکی محمد یوسف ازادي راډیو ته وویل دوه کاله کېږي چې اوزګاره دی، د بېوزلۍ له امله نشي کولی خپل ماشومان ماړه کړي، چې له همدې امله یې یو ماشوم په خوارځواکۍ هم اخته دی.
په افغانستان کې بیکاري په پراخه کچه باندې زیاته شوې ده. همدغه بیکاري د دې لامل شوې ده چې د کورنیو اقتصادي وضعیت وځپي. همدې ته په پام سره زیاتې کورنۍ نشي کولی چې هغه کوم ډول خواړه چې یو ماشوم یا خپل اولاد ته اړتیا وي هغه دوی ته ورکړي. لاندې خپل تقریبا شپږ اولادونه لرم چې ما هغه وړوکی زوی چې ده البته هغه اوس تقریبا د یو نیم کال را پدې خواته چې دا په خوارځواکۍ باندې اخته ده. یو شمیر نړیوالو بنسټونو هم خپلې مرستې ټکنۍ کړي دي.
اوچا مخکې خبرداری ورکړی و چې که د افغانستان له خلکو سره د مرستې لپاره د بودیجې کمښت همداسې دوام وکړي د روغتیایي او تغذیې خدمتونو یو سلو درې اویا ګرځنده مرکزونه به وتړل شي چې په پایله کې به یې له پنځو کلونو کم عمره او یا زره او دوه سوه ماشومان له روغتیایي او تغذیې له خدمتونو بې برخې شي. د دغه سازمان د راپور له مخې افغانستان په نړۍ کې هغه هیواد دی چې له ژور بشري ناورین سره مخ دی. اوس مهال 9.2 میلیونه وګړي پکې بشري مرستو ته اړتیا لري چې له دې شمېر 3 میلیونه خلک یې له قحطۍ او 3.2 میلیونه ماشومان یې له خوارځواکۍ سره مخ دي.
نن د سپتمبر 11مه پر امریکا د 2001 کال د تروریستي حملو 28مه کلیزه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن په دې مناسبت یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتلو ننګه کړې، خو دا یې هم ویلي دي چې دوی دا بهیر په بشپړ ډول ارزوي. د ښاغلي بلنکن د څرګندونو نور جزئیات د امید زهیرمل په راپور کې واورئ.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له افغانستان د امریکایي عسکرو د وستو په اړه د جمهور رئیس بایدن پریکړه ستونزمنه خو مهمه بولی او وایي هغه په دې فیصلې سره د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوله. خغلی بلینکن تیره شپه له سی این این ټلویزیون سره مرکه کې وویل دوی د یو دولت په توګه هوډ لري چې د ابیګیټ د پیښې په ګډون په افغانستان کې خپله اوږده جګړه وارزوي او د راتلونکي لپاره ترې زده کړه وکړي. متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر په دې هم ټینګار وکړ چې دوی به هیڅکله یو بل نسل افغانستان ته د جګړې او مرګ لپاره ونه لیږي.
په ورته وخت کې جمهور رئیس ډیره ستونزمنه خو مهمه پریکړه وکړه چې د امریکا تر ټولو اوږده یعنی شل کلنه جګړه پای ته ورسوي. موږ غواړو دا په اثبات ورسوو او جمهور رئیس چې څه وکړل دا خبره یقیني کوي چې زموږ بل نسل به افغانستان ته د جګړې او هلته د مړ کېدو لپاره نه ورځي. هغه ډول چې موږ په شلو کلونو کې وو نو موږ سم کار وکړ.
د جمهور رئیس بایدن حکومت له افغانستان د امریکایي عسکرو د وتو د پریکړې په اړه تر ډیره تر پوښتنې لاندې دی او په دې برخه کې تر ټولو سخت انتقاد د هغې پیښې په اړه دی چې د 2020 کال د اګست په 26مه د افغانانو د تخلیه پر مهال د کابل هوایي ډګر په بیګیټ کې وشو. په دې پیښه کې د 14 امریکایي عسکرو سربیره 170 افغانان ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. له افغانستان د امریکایي عسکرو د وتو د پریکړې په اړه د امریکا متحده ایالاتو د سنا او استازیو جرګې پوښتنې او ګروېګنې لا هم پای ته نه دي رسیدلي. د دې ډلې د امریکا د استازیو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال وایي له افغانستانه یې د امریکایي عسکرو د وستو په اړه یو شمېر چارواکي پښتنو ګرویګونو ته وربللي دي. هغه تیره شپه سی این این ټلویزیون سره مرکه کې له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتو په اړه د یو شمېر امریکایي چارواکو په څرګندونو هم نیوکې وکړې.
The messages he was sending out کوم
پیغامونه چې به هغه جنسا کې لسپینه مانی را لګل له هغه سره ډیر متفاوت وو چې حالت پیخیدل. جانکر به ویلو چې دوی حالت هیڅ وسلې نه دی پیخي. دا تیروستون کې دا زکول شم تاسو ته وخایم چې حالت د 2 میلیارډ ډالرو پر ارزښت وسلې مهمات پیسې او وسایل پاتې دي. له بهرنیو چارو وزارت با نیټ پرایس بلا بیل سرګندونه کولې.
دا ویلو دا چې د امریکا متحده ایالاتو د مرکزی قماندانۍ یا سنت کام په خوانی قماندانۍ جنرال فرانک مکنزی هم فاکس نیوز سره مرکه کې ویلي له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وستو په اړه پخیمانه دي. هغه ویلي تاریخ به دا پریکړه په هغه ډول چې دوی وکړه د مرګونی نیمګړتیا په توګه وګڼي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر من اوریدونکو شیبه ورسته د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو خو سورځو نړیوالو مسایلو ته په مراکش کې لمرګونې زلزلې ورسته نن د درېمې پرلپسې ورځو لپاره د خاورولاندې د جسدونو او احتمالي ټپیانو درایستو چارې دوام درلود. چارواکو په زلزله کې ل 2100 د زیاتو کسانو مړینه او د نږدې 2500 نورو ټپي کېدل تایید کړي دي. د موضوع نور جزئیات اسدالله لودین اوروي.
د مراکش په زلزله ځپلې سیمه کې د ژغورنې ټیمونه تر خاورو او ډبرو لاندې د ژوندۍ پاتشو کسانو د پلټنې هڅه کوي. د غلطه د تیر شنبې په شپه د ریختر په کچه 6.8 درجه زلزله وشوه چې تر ټولو ډیر زیان د مراکش په نوم یو تاریخي ښار ته واړو. د مراکش دولت زلزله ځپلې سیمې ته امبولانسونه د ژغورنې عمله او عسكر لیږلي چې د بیړنۍ ځواب ورکونې لچارو سره مرسته وکړي. د مرستې ټیمونو ویلي چې د مراکش حکومت د لوی مرستې غوښتنه نه ده کړې او یوازې محدودې بهرنۍ مرستې منلې دي. نړیوالو اجانسونو لیکلي چې تر اوسه د بریتانیا، اسپانیا، قطر او متحده عربي اماراتو ټیمونه مراکش کې د ژغورنې د چارو مرستې ته ورسېدلې دي. مراکشي چارواکو ویلي ممکن وروسته د نورو هیوادونو د مرستې غوښتنې هم ومني. عیني شاهدانو ویلي چې تر پرون یکشنبه پورې هم زینو لرو پرتو سیمو ته د ژغورنې ډلې نه رسیدلې ځکه په لارو سړکونو کې د ورانو شوو کورونو او ودانیو خاورو خندونه جوړ کړي دي. د مراکش کورنیو چارو وزارت تر دې دمه زلزلہ کې د 2122 کسانو مړینه او د 2421 ټپي کېدل تایید کړي او ویلي دي چې په ټپیانو کې د څه باندې 400 هغو روغتیايي وضعیت نازک دی. زینو ژغورل شو کسانو ویلي چې لا هم له شاو خواسیمو د جسدونو بوی محسوسیږي او ویرشته چې د مرګ جوب لشمیر به نور هم زیات شي. بلور ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن دوشنبه په جنوا کې د مراکش له زلزله ځپلو سره خواخوږي څرګنده او د قربانیانو په یاد یو دقیقه چوپتیا غوړه کړه. د مراکش دغه زلزله د ویجاړۍ لکه بل په تیر سباندې یو پیړۍ کې بیساره بلل شوې ده. د مراکش تاریخي ښار په 11مه میلادي پیړۍ کې جوړ شوی چې د تاریخ په اوږدو کې د سیاست، اقتصاد او فرهنګ مرکز پاتې شوی دی. دغه ښار د ملګرو ملتونو د نړیوالو فرهنګي میراثونو په نوملړ کې ثبت دی او د راپورونو له مخې زلزلې تاریخي ابدې هم زیانمنې کړې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د پاکستان په سند ایالت کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منزا کاکړ وی د دې هیواد پولیسو پرون په کراچۍ ښار کې ل یو نیم سل زیات افغانان ونیول. نو موري ازادي رادیو ته ویل افغان کډوالو سره د ټلیفوني اړیکو پر بنسټ د افغانانو د نیولو لپاره د پاکستاني پولیسو عملیات دوام لري او په نورو سیمو کې هم افغانان نیول شوي دي. سنا کاکړ او په دې اړه نور تفصیل.
په کراچۍ ښار کې د پاکستاني پولیسو لخوا د افغانانو د نیول کېدو په اړه د راپورونو تر خپرېدو وروسته په پاکستان کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منزا کاکړ وایي یوازې د یکشنبې په ورځ او شپه 1500 ډېر افغانان نیول شوي دي. میرمن کاکړ د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ډېر شمېر دغه افغانان تر پوښتنو لاندې دي.
په کراچۍ کې د اتوار په ورځ او شپه باندې د کراچۍ پولیس لخوا د افغان کډوالو په ضد باندې یو اپریشن شوی دی. د دې اپریشن په نتیجه کې تر یو نیم سل زیات افغانان نیول شوي دي. په دې افغانانو کې تقریبا 130 کسان چې کوم دي هغه نن عدالتونو ته دوی پیش کړل.
میرمن کاکړ وویل چې نور افغانانو سره د تلیفوني اړیکو پر بنسټ دا معلومات ترلاسه شوي دي چې عملیات روان دي او په بیلابیلو سیمو کې نور افغانان هم نیول شوي دي. هڅه مو کړه چې د کراچۍ ښار د پولیسو لخوا د نیول شویو کسانو له کورنیو سره هم خبرې وکړو، خو له ډیرو هڅو سره سره بریالي نه شو. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د پریکړې او شمیر هغه افغان کډوال اندېښمن کړي چې د ویزو موده یې پای ته رسېدلې ده. یو له دغو کډوالو څخه احمد چې د خپلې پناه غوښتنې دوسیې د څېړلو لپاره پاکستان ته تللی ازادي راډیو ته وویل
دا چې زمونږ ویزې په جولای میاشت کې ختمې شوې دي او بار بار مو د ویزو د تمدید لپاره پاکستان حکومت ته اپلای کړل، ولې متاسفانه زمونږ ویزې د پاکستان حکومت لخوا نه پروسس کېږي او هغه ویزې چې په تور بازار خرڅېږي چې یو ویزې قیمت تقریبا د زرو ډالرو څخه نیولې تر یو نیم زرو ډالرو پورې دی، د هغې وس نه لرو. او نارمل ویزې د پاکستان حکومت لخوا هغه افغان مهاجرین چې په پاکستان کې اوسېږي هغوی ته نه ورکول کېږي. نو په پاکستان دغه اخرنی اعلان چې د دوی د حکومت لخوا شوی دی زمونږ پټه مونږ باندې ډېر فشار راوړی دی او مونږ دغه اعلان د روحي او رواني ناروغیو سره مخامخ کړی.
په پاکستان کې یو بل افغان کډوال ایمل حبیبي هم مرته اندېښنې لري
چې په دې وروستیو کې پولیسو بیا هم د افغانانو نیول شروع کړي دي. کراچۍ ښار کې ګڼ شمېر افغانان نیولي او ریپورټ کړي دي چې دا واقعا ستونزمنه خبره ده. زه شخصا خپله هم چې هڅه کاروبار مې دلته شروع کړی، یعنی ښار ته کله کې شي واقعا په مشکلات سره همیشه بس سرګردان یم یا روحي فشار راباندې ډېر دی تر څو چې یا پولیس سره مخامخ نه شم. د هغوی لپاره ونیو چې ځکه چې زما د ویزې وخت هم پوره شوی او دوباره هغه توان ما سره نه شته چې زه خپله ویزه تمدید کړم.
د پاکستان د موقت حکومت د کورنیو چارو وزیر سرفراز احمد بوګټي د یکشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې حکومت پریکړه کړې چې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د میشتو ناقانونه کډوالو پر ضد سخت اقدامات وکړي. په همدې حال کې پاکستاني رسنیو په کراچۍ ښار کې د دغه هیواد د پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو خبر ورکړی. د پاکستان د ای‌آر‌وای شبکې د راپور له مخې د یکشنبې په ورځ پاکستاني پولیسو 130 افغانان د ناقانونه استوګنې په تور نیولي دي. په ورته وخت کې د سن ایالت والی هغو افغانانو ته چې د اوسېدو اسناد نه لري خبرداری ورکړی چې په راتلونکو دوه اونیو کې له پاکستانه ووځي که نه نو په لس کاله بند به محکوم شي. په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا د دغه هیواد له حکومته غواړي چې افغانانو ته د ویزو د ورکولو په برخه کې لازمې اسانتیاوې برابرې کړي چې په پاکستان کې د هغوی اوسېدل قانوني شي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیب اول شي.
قدر من اوریدونکو شی به ورسته تاسو غږیز پیغامونه خبرو خو له هغه مخکې د نوبل د سولې د جایزې د ګټونکو ملالی یوسفزای مور تورپیکی یوسفزای وایي چې طالبان باید له خزو سره په چلن کې نړیوال اصول مراعات کړي. هغه د څرګندونې نن د جرمني په کولن ښار کې د یو شمیر افغان میرمنو لخوا د نن خوړو په اتصابي کمپ کې د ګډون پر مهال مشال رادیو ته وکړي. میرمن یوسفزای له احمد شاه اعظمي سره په مرکه کې زیاته کړه چې تعلیم د ژبې حیثیت لري او طالبان د له خزو د حق نه اخلي.
تورپکی بی بی زما پښتنه ساو څخه دا چې تاسو پزړی کې څه درو ګرځیدل چې دلته راسي کولن ته د برتانیې څخه یعنی څه د پاره رالس پزړی کې مو څه و چې دلته راغلی یاست ولی راغلی یاست
امون دې لپاره راو چې موږ د دوی سره د یووالي دغه اظهار وکړو چې موږ د دې خلکو سره ولاړ یو کوم خلک چې د کوم جنګ کوي کوم خزي چې د کار نه محروم دي د تعلیم نه محروم دي موږ هغه سره ولاړو او ولاړ به یو او دا ډېر ګران ده چې تلک د خلکو نه د خلکو نه د خلکو جبا غستې کیږي دا جبا د تعلیم جبا ده نو موږ به دا خپل د جهل و د دوی سره جاری ساتو تر هغه پوری چې څو دنې پاتې دي دا یو ماشومه د تمنا یو له سره زنا غنه ډوړې خوري نه چی سکی نه وبس کی هیڅ خوراک نه کی او ډیره زیاته لګه خراب ده په خپل باندې ولې دله ډیره بادره ده او ډیره نارجی نه ده ډیره بادره جی نه ده او یار مونږ یو ډیر خپه شو لکه جړه راځي چې مونږ د دې د دې دغه ته او فکر وکړو چې دا خلک لکه د چا د لاسه در په در دي په دې موږ ډیر خپه یو موږ ډیر افسوس دي او بس دا مطالبه ده چې
او دلته چې وسره لاس تورپکی به بیچ دلته راورې سي د لاستاسو پر میډیا باندې پر رسنوي باندې دا خبري اورې د لیټ چالته شزو حقونه تر پښو لاندې سوي دي یادوي ته د تعلیم یا کار حق نه ورکول کیږي خو دلته چرالس د کولنت د غشز مولیدې د انجون مولیدې نو اوس احساس کوي د دوی سرچې وځای سوست اوس مو پزړ کی څه دي څه احساس لري
اوس پزړ کی دا احساس دی یو چې هغه ولې د نړۍ خپه شو ډیر لکه دنیا چرته لاړو زمنګ ملکونه چرته چرته پراته دي افغانستان په کومه صدای کې دی په کوم لکه دنیا سمره ترقی وکړله هر ځای کې تعلیم دی چې ورځي ماشوم کو سکول ته لاړ نشي نه جوړې نه کونه اور بس راځي چې او ماشوم ول سکول ته نه دی راغلي زمان زوی واغه سکول نه چټي کړو موږ به بهر ته تلو سودا پسی موږ هغه ځان سره بوته هغه وې چې بهر ته نشم وته وې دا سکول ټیم دی نو پدې دغه ملکونو کې چې کوم ترقی یافته ملکونه دي په هغه کې دا سیستم دی او زمونږ په ملک افغانستان کې او په دې کې دا سیستم دی چې ماشوم به بهر ته نه ځي ماشوم به نه وځي یا سکول نه وي
د نوبل د سولې د جایزې د ګټونکې ملالی یوسفزای مور تورپکی یوسفزای وچه له ازادي رادیو سره خبرې کولې
تاسو لا پیغامونو
زه جانان د میوان د ولسوالی څخه خبر کوم دا د میوان په ولسوالی کې دا د نړیدلو سرایو په بدلی کې سیمیټي خونی ور جوړی دا موسسه والا یا دا نړیدلو سرایو نه د دولت خوا نه نړیدلی یا د طالبانو د خوا نه نړیدلی او دغه ته سیمیټي خونی ور جوړی نو زما خپل ادب دغه دی چې دغه سیمیټي خونی یا په وایسته دی یا د موسسه والا سر نه خلاصیږي که څنګه کار دی کپټ سترګي زما په دغه ځګي ولا که سر خلاصیږي خو ته سره سې دلته پښتنه وکړه چې په کلی کې مثلا درې سرایي یا له سرایي دوه جوړی انور پریږدي اغه د خلکو له جوړی یو دنیا لري یو کار او کټار سره برابر یو پیسې لري د غول جوړی د انور پات زی خپل په ثبوت تر سره ماکسونه غواړي زی اکسونه وراسپم د موسسه والا او دا سیمیټي خونی چې جوړیږي دا خدا چې د چا تور سرای اوارسو یا هغه پات دی او چې دون نو کې سرای نه نېدلې دا غل جوړیږي ما د موسسه د مشرانو څخه دا هلو ورزو د زخپل د په ثبوت ورته رسوم ما سره د پته ماس کې سکه نه منی د نور ول سی خلکو سره د خپل وویني
یو نوې غذر سره شریکوم چې په تیر شلو کلو کې دا کار نو د شخصي بلکونه چې خلکو جوړ کړی دي د خپل شخصي مدیریتونه او حفظ مراقبت لري او د خلکو نه دوی پیسې اخلي اوس اوس د شاروالې مونږ پیسې دروازې خلکو پیسې تړلې دي چې تاسو راشي حفظ مراقبت او د نورې پیسې مونږ تراکې کنه دروازې غټ غټ مرولا کړې خپل مریض لرم دروازه بند موټر نشم بیواله نو دا خیم کان نن لري چې خلک به یاره دلته پیسې ورکي یاره به شروالای ته ورکي د خلکو خو پوسټ او باسیده حکومت داری خو کیږي وزه کوله شم خل د مت پیسې راکې برته به خدمات ورته کوم شخصي بلکونه دی او دروازې بند کړې دي خلکو نه پیسې راوړې دا اوس چور د غلا دا او چیرې لار شو چاته او چې او تاسو حال
ستاسی پیغام